قدر منو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا چې تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ د نننۍ خبرونې کوربه ز بختور شاته اوسته په پروګرام کې هرکلی وایم نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ ده د کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 11 نیټه ده پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 1 بجه شوې ده په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه ستاسو لپاره لرو خو لومړی ورزو د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان د واکمن تحریک انصاف ګوند په ضد د جمعیت علما اسلام او مخالف سیاسي ډلو احتجاجي مارچ منند شپې سو وخت اسلام آباد ته رسیږي د پاکستان مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر حسن اقبال ویلي د مولانا فضل الرحمن سره په دغه مارچ کې برخه اخلي اخوا د پاکستان پنجاب پا رحیم یار خان سیمه کې په یو اورګاډي کې د اور د لګیدو را عمله دریو یا کسان مړ شوی او په لزګونو نور جوړبل دي د غریل ګاډي د کراچۍ نه پینډي تروان وو چارواکي وای اور د سلندر د اور د ګیس د سلندر د چاودنې لامل لګیدل او د ابوبکر البغدادي د وجل کې دوه ورستو د داعش وسلوالې ډلې ابو ابراهيم الهاشمي خپل نوې مشر اعلان کړی دی د داعش مطبوعاتي څانګې الفرقان فاونډیشن نن په یو آډیو پیغام کې د ډلې د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان کړی او اوس په دې خبرونه کې د مهمو رپورټونو لور ته ورځو من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا چې تاسو یې په ټلویزیون باندې هم ګورئ او د دیوا ریډیو د فیسبوک ته لارې هم زمونږ دغه خبرونه دا وخت نیخ پنی غروانه ده قدر من اوریدونکو ورزو اسلام آباد لور ته د دیوا ریډیو خبريال اورنګزیب خان را سره د اسلام آباد نه مرګره شوی د حکومت په ضد د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې چې کوم احتجاجونه با په اسلام آباد کې کیږي او دغه احتجاجي لاریون د لاهور نه روان دي د دې وروستي حال د اورنګزیب خان نخلو اورنګزیب سره ستړي مشي سب وروستي حال دغه مطبوعات سوای رپورټونه سوای چې دغه احتجاجي مارچ مولانا فضل الرحمن او دغه ډله ورته ازادي مارچ نوم ورکړي کم زیات را ورسېده
جی بالکل شاہ صاحب سو شبان دے دا مارچ سے مشری ہے جمعیت علماء اسلام مشر تھی اور یشتم اکتوبر کراچی میں روان سے ہو بیا ہے نا پس پنجاب تو داخل شو اس دا اسلام آباد تو حدود کے داخل شو دے اسلام آباد نا پاکوانی جی پی روٹ نا کم چلا ہو لارا راتا اسلام آباد رفتا نواہیتا روات لکھی جی روات نا دا اسلام آباد پلارا داخل شو دے اور دے وقت ایکسپریس وے باندے دے ایکسپریس وے چې کوم سړک دی او کوم ځکه چې دا جلتہ کوي H9 نو نږدې 30 کیلومتره دا فاصله ده نو په کوم رفتار سره چې دا مارش روان دی نو کېدی شي چې په دې کې ډېر زیات وخت لګي په ظاهر باندې دا سمه ښکاري چې 12 بجې نه وړاندې د جلسې ځای ته ورسېږي هغه ځکه چې ځای پر ځای ائتلاف کې چې شامل کوم نور ګوندونه دي خصوصا پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ دوی اسلام آباد او راولپنډی کې ځای پر ځای دوی ته استقبالي د لپاره خلک ودرولي دي او چې کوم ځای ته داسې یو کیمپ ته مولانا صاحب راځي نو هغه هلته خامخا 15 منټه خطاب هم کوي څو شي په وړاندې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو شخصي میډیا سره خبرې کړې دي او هغه کې دا واضح کړې ده چې چیرې موجوده حکومت ختم نشو او وزیر اعظم عمران خان استعفا ورنکړه نو هیواد حالات خرابېږي او دوی دا خبره هم واضح کړې ده چې دوی به حکومت ته دوه درې ورځې وخت ورکوي چې هغه په دې دوران کې استعفا ورکړي او که چېرې حکومت استعفا ورنکړه نو بیا به دا کم چې مظاهرېچان دي د دوی په اختیار کې به نه وي او دوی نه چې کومه دا تپوس شو چې بیا به دوه درې ورځې پس که حکومت استعفا ورنکړه تاسو به دا مارش دې چوک چې کوم چې د اسلام آباد ټولو نه مهم او حساس ځای ته هلته به راوړي نو مولانا صاحب ځای په ځواب کې دا ویلي وو چې بیا به دا مظاهرېچان زما په اختیار کې نه وي هغه چې داسې غوښتل زه به هم شان کوم نو دې بیان نو واضح شو چې مولانا فضل الرحمن چې وړاندې یو درېشتم اکتوبر کم د جلسې ورځ ټاکلې وه او دې دا خبره هم کړې و چې زبا په دې ورځ باندې جلسه کوم او دا احتجاجي ناست نه وي نو مننه نه باید مظاهره شو چې د دې اراده او تاسو جوړ شوی دا چې کوم موږ پر دې اسلام آباد کې کېږي او دلته موږ چې کوم نور سیاسي ګوندونو سره خصوصا عوامي نشمتون سره او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره او دغه شان اعتلاف کې شامل پاکستان ځکه چون کم دې مشرانو سره چې خبره شوې دي نو هغه هم دا خبره کړې ده دا مولانا صاحب اسلام آباد کې احتجاجي ناست کې احتجاجي پرلت غزوي نو بیا به رهبر کمیټه کوم فیصلو کا تاسو وایا دی رهبر کمیټه کې د نه سیاسي حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشران شامل دي آی چې کوم فیصلو کا نو باقي ټول سیاسي ګوندونه به هم هغه مني
اورنګزیب خان په اسلام آباد کې د حکومت لخوا یا د جمعیت علما اسلام د مشرانو لخوا ست تیاری نیول شوې دي په H9 کې چرته چې اتوار بازار یا منګل بازار هم لګي په دغه ګراوند کې ست تیاری تاسو ویني
چې د کوریاشان څخه نږدې څل جره په لوی یو میدان دی په څنګه چې تاسو خبرو کوه اتوار جمعه او نه پر دې باندې عارضي بازار لګي لوی میدان دی خو نن چې کوم د عوامي نشتون په ټول نورو به چې کوم دلته د رسونو د سيټري دی څنګه ورو دي خان په مشر کې د عوامي نشتون په سيټري دی دا هیڅ مېره هم لکه ټیک ټاک زیات وا دا ټول چې رسونه کوم چې جمعیت او نشتان د مشرانو یو چې کوم مولانا عبد الرحمن په مشر کې روان دی بل شي خبر کوښتن خو نه د کډورانی په مشر کې روان دی کله چې دا راځي نو بظاهر باندې دا ځکه چې د دې ته ورس زیات شي حکومت لخوا موږ مرکزی حکومت لخوا یې سموات انساني لخوا دا څه واضحه دا تنظیمات نه دي کتري حالکه نن دا کورینو شرو وزیر بریګر رتا د جلسه پر کانفرنس کې دا ویلو چې حکومت به د مزرجان او تر جلسه جوړوي راجلسونو ته به مکمل سہولتونه ورکړي په ځنګ په سترګو باندې مخامخ دا چې تلیدنې کې دا څه سمتي راغلي چې دوی ولسته سہولتونه ورکړي حتی چې د کشمیر هایوې چې د اسلام آباد ټولو نه مهم سړک دی مخام نه پسو منته چې کوم سټریټ لایټ یا حکومت څنګه ساتلو کله چې خلک ځای شنو هنه په دا لایټس به حکومت ان کړی دي او چې مظاهره کې دنه د جمعیت او اسلام له خوا کوم تنظیمات شوی دي نو هغه تنظیماتو کې ارزي خیمه لګول شوی دي خلکو ځان سره هم ډېر خیمه وروړي دي خوراک شیونه هم ځان سره ډېر وروړي دي او نن چې تر اوسه پورې کوم خلک روان دي نو هغه تنظیمات لري شوی څنګه چې یو جمعیت او اسلام په حق لري دي چې دا یو منظم جماعت او دې خپل تنظیماتو کې څه کړی دي ازه کا چې سټیج باندې هم دا چې کوم نور سیاسي ګوندونه وایي هم دا څه کولای چې ستیج هغه سره وی هغه تقریرونه وکړي چې جمعیت اسلام مشرانو خپل هڅه کولای چې هغه تقریر وکړي نو په ظاهر باندې هغه دا څه ماغو جوړ شو او دا هیڅ هغه چې دا هم کې دي چې نور سیاسي ګوندونه مشران نور څه دې ځای مشرانو نو هر څه خپل مشري هغه جلسه کې خوده دا څه اطلاع هم راغلي دي چې د پاکستان په توګه مشر بلاول پټو هم د جلسې سره نږدې موجود دی او چې څنګه جمعیت اسلام مشر مولانا عبد الرحمن دلته اشناین ته رسېږي نو کېدی شي بیا ورسره د لوړ پټو هم ملګری شي او پاکستان پیپلز هم وړاندې دا ویډیو چې په لوړ پټو نن ورځ جمعیت اسلام سره دا ورسره کله واچې دی په نن د جلسې ته خطاب کوي نو کېدی شي چې څو شپو پس د لوړ پټو هم د جلسې ته خطاب وکړي نو تر اوسه پورې خو دا معلومات چې مخه ته راغلي دي او کوم موږ لیدلې دي نو دا حال دی
ډېر مننه اورنګزیب خان تاسو مهرباني
مننه شه څوک
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه لا دوام لري ورزو یو بل مهم رپورت پلوته د خیبر پختونخوا نه د دغه احتجاجي مارچ لپاره څومره خلک روان دي او ست تیاری خلکو نیول دي د ډیور ډیو خبريال ارشد مومند په تفصیلی رپورت را لیکلی
اولنی قافله چې کوم دا هغه د عوامي نېشنل ګن لخوا د چاڅدي انټرشن شروع شوی و او بیا په مردان کې د عوامي نېشنل ګن چې کوم نور کارکونکي هغه د سره ګډون وکړو او بیا په سوابل کې د عوامي نېشنل ګن کارکونکي چې کوم دي هغه سره شریک شو یو وغټه قافله د خبر پښتونخوا نه د مخالفو ګوندونو چې کوم وا هغه پکې د عوامي نېشنل ګن و د پرسن د جمعیت علما اسلام چې کوم کارکونکي دي هغه د پخور مرکز مروان شوی جمعیت علما اسلام چې کوم د جنوبي ازلو قافله وا د پخوانی وزیر الله اکرم خان دورانی په مشرۍ کې هغه د پخور نه وته او د اسلام آباد په تور باندې چې کوم دا هغه سوانه ده د نوراندې د قومي وطن پاتې چې کوم غړي دي هغه په لار باندې مخلرالو هغه د اسلام آباد په لور روان دي او دغه سي د پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان پیپلز پارټي د هغه کارکونانو دیدل کېدل چې هغه د اسلام آباد په لور روان دي موږ تاسو ته دا وایم چې د خبر پښتونخوا نه کومه قافلې وتی پاره کې تاسو له زیات شمیر د جمعیت علما اسلامو کوم کې چې په دوه کې لا یو چې کوم د پېښور او دلته د شمالي اجلا او چې کوم کارکونکي هغه پکې شامل وو او زم چې کوم د امي خپلوا هغه اوس لیک سات مخ کې روانه شوې ده هغه د جنوبي اجلا وو او زم لري خپل چې کوم دا شرکت کوم چې کوم دی د آزادې مارچ هغه عوامي نشلي ګوندو هغه د چاڅډینا د مردان نه او د خپل مخ شریک شوی دي او هغه د اسلام آباد په لور تللی دي پاکستان مسلم لیگ نن چې کوم دی دا هغه غړي ډېر کم دي ول کېدل د تسنګ پاکستان پیپلز پارټي غړي چې کوم دي هغه په چشمهره کې چې کوم دی هغه ډېر کم دي ول کېدل نو اورال د دې دوه ګوندونو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام کارکونکو چې کوم دي هغه ډېر ګنشمهر کې اسلام آباد په لور باندې تللی دي
د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر مفتي عبدالشکور ویلي دي چې په جنو سیمو کې ځای انتظامی خلک نه پرېږدي چې په کرایو باندې موټر ونیسي او له دغو جلوسونو سره ملګری شي دا خبرونه تر کومه ځای سم دي
بالکل جی من چې دی مقابله کې لیدل دي چې زیاتره خلک هغه چې کوم سره شخصي ګاډي هغه موټر وي هغه نور هغه سي ګاډي چې هغه دا وی شخصي کم عام ترانسپورت دی کوم چې عموما د داسې د مارشونو لپاره استعمالېږي خت ګاډي دي هغه په کډر کم لیدل کېدل د دې د خوا مخکې دا ګیلې کېدل چې ځینې تنظیمیا او پولیس اهلکار چې کوم دی راغوي له خوا د دې کارکونکو چې کوم دی هغه ورول کېږي ترانسپورټران چې کوم دی هغه ولې شي دي چې د جنت علما اسلام آزادې مارچ ته بغاډي نور کوي بعد ځینې کې د ځینې تنظیمي لخوا داسې نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی چې پټرول پمپونه چې کوم دي هغه په دغه ورځ باندې تړلي ساتل شوی دي نو د یو شمېر مشکلاتو اظهار دی وړاندې هم کوي او نن موږ ته هغه سي مشکلات ورته خو دا هغه سي نو خلکو ته چې کوم د جنوبي اجلا سينو او دا هغه زین لا چې کوم خلکو هغه راتلو دوی ته دا مشکلات ډېر ورته خو چې زمون څومره د پلم اسلام کول سره خبرې شوې دي نو هغه دې مشکل کم ذکر نه وکړي یا چې صدا مردان سو دی دوی چې د عوامي نشتن جن کارکونکو سره زمون کم خبرې شوې دي هغه دا ذکر نه وکړي البته د شمالي اجلا په اړه باندې دا ویل کیږي چې البته مشکلات سره
جمعیت علما اسلام غړي چې کوم دي هغه مخ شوی صحیح ارشد مومند تفصيل راکول ډیر منم
من اوریدونکو و د دغه احتجاجي مارچ په اړه باندې حکومت سره نظر لري تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې کچا په دغه احتجاجي ناشته کې یا په دغه احتجاجي مظاهرو کې د قانون سرغړونه وکړه نو په ضد به ګامونه پورته کیږي حکومت سغ برګون لري د ډیور ډیو همکار شعیب زاده په دریز د حکومت په خپل رپورت کې راټول کړی
نن د پاکستان د حکومت لخوا د تحریک انصاف حکومت لخوا چې کوم برګون مخې ته راغلی پاغه کې د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم خصوصي سلاکار ده د اطلاعات او فردوس عاشقاوان او د پاکستان د کورونو چارو چې کوم وزیر د بریګیډیر ریټایر اعجاز شادی په اسلام آباد کې پریس کانفرنس کړی دی په دغه پریس کانفرنس کې دی دوانو بلا بلی خبرې کړې دي فردوس عاشقاوان چې کوم دین وغي په اسلام آباد کې د امنیت طرف ته اشاره کړې ده مې نه کال 2008 چې کوم په میری ټوټل کې دماکش واغې ته اشاره کړې ده بي ویری دي چې اسلام آباد ډېر حساس خار دی دلته کې بهرني سفارتکاران دي داغي کورونی دي نو دی وجنه منګ به داغي د امنیت د پاره ځنی ګامونه پورته کو او دای ویری دي چې جمعیت علما اسلام او مخالف ګوندونو ته د احتجاج حق دی، هغه ته به حکومت ټول سہولتونه ورکړي، خو دوی به چې کوم سره کرخه ده هغه به نه کراس کوي، دا غینه به نه پوری وزي. خو دغه سره کرخه به تفصیل نه دی ویلې چې سره کرخه حکومت سره ټاکلې ده. دغه وروسته بیا چې کوم د کورونا چارو وزیر دی بریګیډیر ریټایر اعجاز شاه، هغه د فردوس شقاون نه مایک اغسته، هغه بیا لکه د پاکستان کې چې کوم د مخالفه سیاسي ګوندونو تاریخ ته هغه ته تللی دی، بیا دغه اوږده قصه کړې ده چې څنګه په راولپنډي اسلام آباد کې دغه مارچونه شروع شوي دي، بیا پکې د عمران خان د مارچ ذکر کړی دی، دا ویلې دي چې موږ ته هم دا چل راځي چې څنګه به خلک خپل سیاسي زور خي، خپل خلک پر غونډي. نو د حکومت خبرګون ښکارا خدای چې دی وی چې موږ به دغه مظاهرچیانو ته سہولتونه ورکو، خو دا د ډکې هم ورکړی ده چې دی دی د چې کوم سرکر خدای د حکومت په وینا چې دی دی قانون په خپل لاسو کې ناخلی. نو ښکاري داسې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه احتجاج ته تیار هم دی، خو اندېښنې هم لري.
اوریدونکو اوریدونکو یو بل مهم رپورٹ پلو ورزو، البته یو څېړنې په لور باندې چې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وجل کېدو وروسته د غډل خپل نوې بل مشر یا امیر ټاکلې ده، په دې باندې څېړنه اخلو. د ډیو رادیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب را سره د ویډیو لینک تلاره مرګره ده. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
پیر صاحب، څه تفصیلات لري د داعش د نوی مشر د ټاکل کېدو په اړه باندې؟
نو جی، اوس پورې خودل ته چې کوم هغه مطبوعات او انټلیجنس ادارې زنا او هغه دا رپورټ کوي چې د داعش چې کوم د میډیا څنګه دا اماک نیوز په نوم باندې اوی او بل دوی د ټلګرام یو میسجنګ سیستم دی، په هغه کې یو دوی آډیو یو خوره کړی دا، په هغه کې دوی دا وایي چې یو خدا تصدیق کوي چې ابوبکر البغدادي چې کوم د داعش مشر او هغه مر شوی دی، ورسره ورسره چې کوم د داعش یو ویان دو ابو حمزه المهاجر هغه هم په یو بل حمله کې مر شوی دی. نو دا دوه تصدیقونه کړی دي، ورسره ورسره دا اعلان هم کړی دی چې نو نوې کوم مشر اعلان کړی دی او ابو ابراهیم الهاشمی القریشی، دوی دا وایي چې دا به د نوې خلیفہ او نوې امیر وي. نو دا اوسه پورې تازه معلومات دي، او دا سلو ورځې وشوې چې البغدادي مړ شوی دی او دوی دا اعلان وکړو. نو دا اعلان متوقع و، ولې چې مونږ ګورو چې اکثر داسې ترهګر ګروپونو مونږ القاعده مولې دل چې مشر مړ شو نو په مخ کې بل کس اعلان وکړو. نو دې کس باره کې خو ډېر معلومات نشته چې دا څوک دی، خو بهرحال د چې نوم ته مونږ وګورو نو د په نوم اخر کې القریشی راځي، نو مطلب دا دی چې دا د سعودي دی او د قریش خاندان نه دی، او هاشمیم دی، نو مطلب دا دی چې کوم هاشمی قبیله ده، او دغه قبیله دی او هغه کورنۍ ده یا داسې چې کوم نه پیغمبر محمد هم تعلق لرلو. نو دا ضروری و داعش دا ویل کېدل، دلته سنکارم دا خبره کوله چې داعش په مشری پاره دا یو شرط هم دی چې هغه د قریش خاندان یا قبیلې نه تعلق ساتي. نو بل دا دی چې مونږ به ګورو چې دا څومره به مهم وي، څومره به د داعش چې کوم خپل علاقه بیللې دا اوسې مشر هم بیلو چې دې به څومره حد پورې دا ګروپ بیا منظم کول او کې کامیاب شي.
بالکل پیر صاحب، څه ګڼه کله غونډه اوریدونکو ته د داعش په موجوده وستوان باندې په طاقت باندې دغه تل چې څومره دې خلاف عملیات وشو، اوس د نوی مشر په مشرۍ کې یا په خلافت کې به دغه ډله څومره بیا سر روچت کی، څومره به زورور شي، یا نړۍ د پاره به څومره یو نوی خطر وي؟
نو دې کې دا دی چې یو خو چې دوی دته اوس هم نوې امیر او نوې خلیفہ لکه به ورکړی دی، نو مطلب دا دی چې داعش اوس هم خپل خلافت چې کوم نوم دی یا چې خلافت چې کوم دا خیال دی هغه نه اوړي، او په داسې محال چې اوس دوی سره هغه خلافت والم ځکه نشته. مخکې خو که تاسو سوچ کړئ عراق او شام دوی سره ډیره غټه علاقه وه، دومره علاقه وه چې لکه نن سبا د انګلینډ برابر علاقه وه ورسره، خو هغه علاقه دوی د لاسه وبیلله. دومره خبره چې کوم وه، هغه البغدادي هغه ډیر یو هغه سړی و، هغه ډیر زیات ویل به کول او ورسره ورسره هغه ته به داسې ویل چې یو سکالر غوندې و او ډیر سیریس کس و، او بل دا و چې هغه کې دا یو کار د کړی و چې د داعش په نوم دنیا نه چې څومره هم جهادیانو هغه مختلف ګروپونه اوسو هغوی را یو ځای کړي او یو خلافت یې ورکړی و، او ډیر کم په میډیا کې هم راښکاره کې شو. یو په 15 کاله کې به 2-3 پرې خبرې کړي وي، خو بیا هم د یو روب یو کریډیبلټي چې په انګریزي کې ورته وایي خلکو به منلو باور پې کوو. نو اوس به مونږ ګورو چې آیا دا بل کس څومره په علمي لحاظ څومره پوه دی. دا خو مونږ ولیدل چې دی د قریش نه دی، نو خلک به عزت کوي، خو اصلي چیلنج به دا وي چې دی آیا دا هغه داعش چې اوس نه ورسره مځکه پاتې ده او نه مشران ډیر پاتې دي، نو آیا دا نوې مشر به دا بیا راغونډولی شي او خبرال دا او بیا به دا به ګورو چې آیا چې کوم هغه کسان ولې چې داعش به دا ویل چې مونږ یو کس پسې نه ځو، مونږ د خیال د نظریې پسې ځو، نو مونږ به پته ولګي چې آیا دا خلک چې کوم د سره دي دا ورنه ځي که د سره پاتې کیږي. نو دا به وخت سره معلومیږي، خو دا دی چې کېدی شي چې دلته کوم سرنکاران او هغه خلک چې په داعش نظر لري هغه دا ویلي هغه دوی دا وایي چې کېدی شي چې داعش خپلې حملې زیاتې کړي هغه ځایونو کې، اسپیشلی چې هلته دوی اوس تازه تازه لکه افغانستان شو، کشمیر شو، چې دوی تازه تازه هلته خپل بنیاد ایښی دی. نو وخت سره به پته لګي چې دا کس څوک دی او اده باندې داعش والا چې کوم خلک دي څومره باور
کوي. ډیره مننه پیروز بیا شاه صاحب،
ډیره مننه.
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. تاسو دغه پروگرام په فیسبوک باندې هم ګوري او په خپل ټلویزیون باندې هم دغه پروگرام کته شي په ایشیا سیټ باندې. مونږ ورزو یو بل مهم رپورت لورته په پاکستان کې چې کوم د حکومت په ضد باندې احتجاجي مظاهره روان دي، په دغه مظاهرو کې داسې رپورټونه هم دي چې نیوکه کیږي چې غني مخالفه سیاسي ګوندونه چې کوم دي دغه مشرتابه په دغه احتجاجي مارچ کې د مولانا فضل الرحمن سره نخ کاریږي. په دې باندې د ډیو رډیو خبريال پیر ولایت شاه یو تفصیلي رپورټ را لګلې.
پروستو کې د مولانا فضل الرحمن رور او د سېنات غړي عطاور رحمان ډیو رډیو ته ویلو چې د غلاریون مده کراچي څخه د مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو په مشره کې پیل کیږي، خو په ټاکل شوی ورځ یعنی 28 اکتوبر باندې د مولانا فضل الرحمن سره په کنټینر باندې د بلاول بټو په ځای د پیپلز ګوند د دویم صف قیادت په لیدو کې راغی. د 13-15 ورځو راهسې د غلاریون د هلو ځلو په کوریج کې بو خبریالان هم سند صوبه کې د پیپلز ګوند د کارکنانو د غلاریون کې د ګډون کچه ډیره کمه ښایي، او بیا چې کله 13 ورځ د مولانا فضل الرحمن په قیادت کې احتجاجي لاریونونه د مسلم لیگ نواز ګوند د سیاسي طاقت مرکز لاهور ته ورسېدل، نو که څه هم دغلته د لویو پاټو لخوا د دوی د هرکلي کیمپونه لګولي شوي وو، خو د رسینو تر مخه بیا په لاهور کې هم د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ګوند د عامو کارکنانو د غلاریون کې د ګډون کچه ډیره کمه پاتې شوې ده، او تر دې چې په لاهور کې د موجودګۍ باوجود د مسلم لیگ نواز ګوند صدر او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د مولانا فضل الرحمن سره په کنټینر ادریدو نه ډډه کړې ده. جمعیت علما اسلام فیډل د احتجاجي لاریونونو رټول حکومت مخالفه ګوندونو په ګډه تحریک بلي، خو د سیاسي چارو سیړونکو امتیاز عالم ډیو رډیو ته وایي چې په حقیقت کې دا سینه ده، او د امتیاز عالم په خبره د لوی حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو غیر موجودګۍ دغه تحریک ته زیان رسولی دی.
لگتا یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے، مقدمات بنے ہوئے ہیں. اتنا ہنگامہ پر بھی ہنگامے پہ نہیں اترنا چاہتے اس سے کہ نقصان ہو سکتا ہو. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ موقع شناسی سے کام لے رہے ہیں.
اغا وای دا سلگی چې د اعتصاب سره مخ د مسلم لیگ نواز او د پیپلز ګوند اعلی قیادت د یو خاموش مفاهمت د لاندې مخې ته ناراضي او د امتیاز عالم په وینا دې ته د غلیو سیاسي ګوندونو د خپلو ګټو لپاره موقع پرستی ویل کیدلی شي. د اعتصاب عدالت نه سزا شوی د مسلم لیگ نواز ګوند قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت په یو شمیر ناروغتیا او اخته دی او د لاهور یو هسپتال کې داخله دی. اسلام آباد های کورټ د علاج لپاره نواز شریف د اتو نو په ضمانت خوشی کړی دی. دغه سیر د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری او دغه خور او د ګوند یو شمیر لیډران د مالی درغلو په سر د اعتصاب کاروای سره مخ دي. بلخوا د مسلم لیگ نواز گن مرکزی لیڈر احسان اقبال اسلام آباد کی دن کی حکومت مخالف و مرکزی جلسہ کے دخپل گن مشر شہباز شریف د گڑون پخلے کڑے دے.
لیکن جو مرکزی جلسہ تھا جس میں کہ مرکزی قیادت میں شریک ہونا ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب اور دیگر قیادت شریک ہوگی, وہ کل جمعے کے بعد خطاب کریں گے.
اغا وای چې د نورو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترڅنګ به شهباز شریف هم سباله د جمعې منځروستو احتجاجي جلسه کې نه یوازې ګډون کوي خو دې ته به وینا هم کوي. دغه دوه لوی سیاسي ګوندونو ترڅنګ حکومت مخالف یو شمیر نور واړه سیاسي ګوندونه د مولانا فضل الرحمان د احتجاجي لاریونونو په ښکاره مرسته کوي او په دې کې د ګډون لپاره د عوامي نشتل ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نورو ګوندونو کارکنانو باندې ګډو قافلو د اسلام آباد مخه کړې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
او لیدن کو پا پاکستان کے دا موجودہ حکومت پر ضد باندھے دا جمعیت علماء اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمان پر مشرے کے چکم احتجاجنا روان دی پدے باندھے دانی وکی کی گئی چپدے کے پدے احتجاجی مارچ کے خزینے دی شامل ہے پدے کے دوسرا پدا کا تاریخ کے خزینے دی راوتے په دغه باندې د خزو سغ برګوند د ډیور رادیو خبريالې سادیا قاسم شاپي د سیاسي مرمنو سره خبري اترې کړې دي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې آزادۍ مارچ نن د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته را رسیږي. خو د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام او د حکومت مخالف ګوندونو دغه آزادۍ مارچ او رایوند تروان د تبلیغي جماعت جلسونو کې سفرک نخکاری دواړو کې خزینه نخکاری. د ډان رسپانی سره کار کوونکی خبریال ذوالفقار علي وای آزادای مارش کې خزي نخکاری او دا مکمل یو میل شو دی, یعنی صرف په کیناري نخکاری.
دوی لکه بار بار په دی خپل جلسو کې د پی ټی آی باندې همدغه تنقید کول او چیرې دوی بزنانه راوسته او ماشومان بیا راوستلو, نو په ټاک شو کې هم دوی ویلي چې مونږه نه زنانه براولو او نه بداسې ماشومان خصوصا د مدرسو حواله سره چې کومه خبره کیږي چې مونږ په دې باندې خپل درنه چي دي یا ازادي مارچ دي هغه نه خرابو دي کې بټوله میچور خلک وي د زنانه او د ورکوټي ماشومانو دغه حواله سره د دوی لکه دا پالیسی ده چې دا به ناراضي کو زنانه پکې نشته دي کې دا پیورلی چې دا میل شو ده.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند صوبای ترجمان جلیل جانوی په آزادۍ مارش کې د ښځو شمولیت ځکه نشته چې د زنانه عزت حفاظت کول جلوسونو کې ګران وي.
لکه د آزادۍ مارش په والا باندې د خواتینو پارټیسپیټ دي هغه نشته, پارټیسپیشن دې ځکه نشته چې دا یو ازدحام دی لکه کسان دي د زنانو حفاظت کول زنانو ته ریسپیکټ ورکول زنانو عزت او د وقار او دغه ناموس د عصمت حفاظت کول دا لکه ډېر په دې جلوسونو کې داس په وجه باندې ډېر مشکل شي کنه.
خو دغه مذهبي سیاسي جماعت په مشرۍ کې روان آزادۍ مارچ کې ملاتړ کوونکي نور کام پرس ګوندونو لکه عوامي نېشنل پارټۍ کارکونانو هم ځان سره د کورنۍ څوک زنانه نوې روانې کړي. د آزادۍ مارچ ته روان د عوامي نېشنل پارټۍ د هنګو یو کارکون حاجی عبدالزرین هم د خپل کورنۍ ښځې مارچ له ځان سره نه بوزي.
زنانه خو مونږ نه یو ستوري خو خیر داسې د غایو لکه د پښتنو یو ریواج د کلچر ده چې زنانه ځان سره نه ګرځي. که بیا مثال په تور داسې ټیم راغلو نو زنانه مړ وتی شي.
خود پیښور یونیورسيټي د سیاسيات شوبې یو استاد نورین نصیر وای داسې ماشت هغه ازادي ماشت نه وای چې پکې خزې نه وي. هغه وای کله یو سیاسي جماعت خپل جمهوریت حق تراوزی نو دا جمهوریت حق د خزې او د سړي دواړو برابر حق دی. هغه وای د خزو ازادي ماشت کې نه شاملول د دې جماعتونو اخلاقي کرپشن یا تګی دا چې د خزې ووټ خو اخلي او مخصوص سیټ باندې اسمبلی ته هم راولي خو جلسو کې ځان سره شامل کوي او دلیل دا ورکوي چې د خزو عزت خیال نشي یقیني کولای.
دا امپورټنس دا یو موومنت لپاره یو پولیټیکل پروسیسز لپاره یو دیموکراتیک سټراکچرز لپاره کدی دا او د دې لوجیک ورکای چې موږ د خزو عزت نشو انشور کولای نو بیا تاسو خو ریلیجیس پارټی تاسو خو ټول آئین تاسو ټول کانسټیټیوشن په دې بیس ته چې تاسو د ریلیجن چې کوم مورل لا استعمالوي مورالټی استعمالوي هغه باندې خو تاسو ووټ اخلي نو بیا تاسو په یو مارچ کې د خزي عزت نشه انشور کولای نو دیس از سمثینګ چې هغه زما اس اکی زما ماته نه مني دا لوجیک زما ماته نه مني. یا خدا دا چې بالکل دی وای چې خزي په هیڅ کې نه وي نو موږ د خزو لاړو څه کې سمته رول نه ورکو نو موږ خزي خپل رزرو سیټ راولو نو موږ خزو لا نه دې خزي 10 پر الیکشن کمیشن نیم چیلنج کړي یا خودي یا بالکل دی چې کوم دیموکراتیک سټراکچرز دی هغه کې ځان انګیج کی هغه سیستم سره ځان برابر کی یا کله شي کولې نه بیا دې دیموکراتیک سټراکچرز خبرې نه کوي او زه د دې ته ازادي مارچ نه وینم کوم کې خزا مې نه هغه څنګه ازادي مارچ موږ پاپولیشن خو یو کنه almost 47% آبادی او د پاکستان.
مولانا فضل الرحمن ویلی ازادي مارش د کامی غورزنګ شکل اختیار کړي او هغه د جمهوریت ازادۍ لپاره مبارزه کوي او ټول مخالف ګوندونه ملګری دي. خو له بده مرغه د جمهوریت او ازادۍ دغه مبارزه کې ځان سره د کام خزینه شریک کړي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا دیو نیوز پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA دیوا.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه لا روانه ده. ورزو اسلام آباد ته تاسو ته د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت په اړه معلومات درکو چې د نائب لخوا هغه په زندان کې او دغه طبیعت خراب شو. ارشد حسین زمونږ سره ملګری شوی د اسلام آباد نه. سلام شي ارشد حسین صاحب.
ډیره مهرباني بختور
شه. څه تفصيلات دي سره د میاں نواز شریف صحت څنګه دی؟ ډاکټران سو وايي سر پټونه راغلي.
جی څنګه چې تاسو ته پته راځي نواز شریف چې کله د نیپ ولقه کې او هغه وخت طبیعت خراب شو نو نن لسم ورځ دغه په لاهور کې په سرویسز هسپتال کې پروت دی او نن چې کوم اطلاعات مخې ته راغلي دغه ډاکټرانو دغه چې کوم خپل ذاتی یا شخصي ډاکټر دی دغه د خولې یا دغه چې کوم لس کسیزه کوم ډاکټرانو یو ټیم ورته ټاکل شو دغه ډاکټر د خولې کوم اطلاعات دي نو هغه دا دي چې دغه حالت د صحیح حالت د دستور چې دی نو هغه خنه دی خراب دی او دا ډاکټران وایي چې په دې 13 ورځو کې دا هغه وزن هم یو څه نه کیلو راکم شوی دی او دا هغه چې کوم شخصي ډاکټر دی ډاکټر عدنان هغه ویلي دی چې نواز شریف ته فلحال چې موږ کوم دا پریکټس ته سیوا کول دوايي ورکول نه غي بند کړی دا هغه پریکټس چې دی هغه کم چې د وینې خولې دي نو هغه اوس په زړه ډیر زړه ته رسیدلې دي خو هغه چې دا دوايي موږ ځکه نه ورکو چې هغه ګردې او زړه متاثر کوي یا ولې چې په لومړي سر کې دته د ځل معمولې اون ته کې دوره هم شوی و او دا شانتي چې دی نو دا اطلاعات هم دي چې کېږي شي د یو خاص دغه موشي معاینه موشي سباله او داغه لپاره وته اپریشن تھیټر هم تیار کړی شوی ټول تیاران په پام کې نیول شوی دی خو لکه ډاکټران دا په وای چې حالت خنه دی هغه چې روټه وخري نو هم بیا لکه داغه بلډ پريشر سی وایشي شوګر سی وایشي نو د شوګر د راکمولو دوايان یا انجکشن هم ورکول کیږي خو ډاکټران په دې غور کوي چې حسنه په دوايان سی وایشي او د نور صحیح مسله پیدا شي نو په دستور په هغه حالت کې لري پلیټلټس که هم لږ ډیر زیات شوی دي خو دا په وخت وخت باندې لاندې برکېږي او د دې په سبب یادې یو ټیسټ کوي نو هغه نو پوره پته لګي چې اصل وجه څه ده دی او دغه حالات کې وسوم په هسپتال کې پروت دی او وایي چې حالت ښه نه دی.
ارشد حسین صاحب کدا وایي چې د مریم نواز چې د نواز شریف لور ده داغي د ضمانت په اړه باندې کوم اورونه شي و داغي ورسته حال ک تاسو مطبوعاتو کې لستي
جی زکه چې نن داغي په لاهور های کورټ کې د ضمانت خاص تو په یو کیس کې نو هغه باندې خطول دلایل مکمل شوی د دوه قوا د وکلا طرفه د نیب او د نواز شریف د مریم نواز د وکیلانو لخوا خو په مطبوعاتو کې دا ویل کیږي چې عدالت دا فیصله محفوظ کړی دا او ډیر امکان دی چې دا به سبا دا فیصله وري په دغه کې به پریکړه فیصله کیږي چې د ضمانت ورکې کنه ورتي خدا اوس هم په ضمانت باندې ده.
ډیر مننه تاسو ارشد حسین صاحب.
مهرباني.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیو نو تاسو نه خپنه غا اوري په ټلویزیون باندې ګوري ایشیا سیټ 3000 زمونږ د په سټلایټ کوم قتل غواړي نو دغه زمونږ پته را. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په سلټکو کې واوریدل پر رحیم یار خان کې په یو اورګاډي کې یا ریل ګاډي کې د اور د لګېدو لامل د او یو نه زیات کسان مړه او یو شمیر نور جوبل دي. چارواکي دا وایي چې په دغه ریل ګاډي کې د ګیس په سلندر کې 14 شی و چې داغه د لاسه اور پکې لګیدل لري. تفصيلات د ډیور ریډیو خبريال رابیا پیر په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د کراچی څخه پنڈی ته راتلونکي ریل گاډي تیزګام ایکسپریس کې د هور لګېدو په پیښه کې د ابتدایي ریپورتونو تر مخه د مړو شمیره د اویا څخه زیاته سوې ده او چارواکي په دغه شمیره کې د زیاتو ویری سرګندوي. په دغه پیښه کې د څلوېښت څخه زیات تنانو د ژوبل کېدو هم ریپورټونه مخې ته راغلي دي. د ریلوی د وزیر شیخ رشید تر مخه په ریل گاډي کې هور د پنجاب ضلع رحیم یار خان د لیاقتپور سیمې سره نږدې هغه وخت ولګېد دو چی ریل گاڑی کی سلینڈر وچاو دو.
اس میں دو سلینڈر اور ایک چولہ پھٹ جانے کی وجہ سے یہ خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے.
دو سلینڈر او چولہ چودنی لا سبب دغه خونړی پیښه مخې ته رااله. شیخ رشید دغه ذمہواری ټوله پر هغه سورو واچول چې د ګیس د سلینڈر سره سفر کوو. خو بل پلوتا د پیښې د انی شاهدینو وینا ده چارواکو ده چې د هور څخه متاثر بوګي نمبر پولیس کی و اویا او بوګي نمبر 13 کی اتا اویا خلګو بوکینګ سوي وو او بوګي نمبر 14 کی څلور 50 تنانو بوکینګ د حیدرآباد څخه سوي وو. دوی زیاتوي چې د دوو بوګي بوکینګ د تبلیغي جماعت امیر او د جماعت لاړه سوي وو او د خلک رایوند ته تبلیغي غونډه کې د ګډون لپاره روان وو چې له سبب بوګي کې د سفرو خلګو پاړه معلومات نه لري. هم دغه سبب دی چې د مړو پیژندل ګو هم تر اوسه نه د سوي او په دې اړه ډي ان اي ټیسټونو عمل روان دی. وزیر اعظم عمران خان د تیزګام د پیشي د پلټونو حکم ورکړی دی او د ریلوي وزیر شیخ رشید په پیشه کې د مړو تنانو د پاره د 45 او ټپیانو د پاره د 15 لکه د مرستي اعلان کړی دی. خو مخالف ګوندونه پر پیشي د ریلوي د وزیر څخه د استعفا غوښتنه کوي. بل اړخته پر سوشل میډیا هم پر پیشي سخت افسوس څرګندونه کیږي او دا پښتنې هم رابرسیره کیږي چې کچري پیشه د ګیس د سلندر د چاودنې لاړخه مخې ته راغلی ده. نو د ریلوي د وزیر شیخ رشید لاړخه هغه داوی څسوي چې ویل کېدو چې وه سکیننګ مشینونه یې لګولې دي. ولې چې د رپورټونو تر مخه د لوی ښارونو کراچي او لاهور پر ریلوي سټېشنو هم سکیننګ مشینونه خراب دي او ریلګاډو ته د سورېدونکو خلکو د سکیننګ هم څه خاص انتظام نشته. په هیواد کې د ریلګاډو د نیټورک د تیرو څو کلو راهیسې د خراب حالت له سببه په پیښو کې خورا زیات توپ راغلی دی. روان کال د رحیم یار خان سره نږدې مخې ته راتلونکې دا دویمه لویه پیښه ده. د دې څخه وړاندې د جولای په میاشت کې هم په یوه پیښه کې 40 تنه وژل سوي او یو شمېر ټپیان سوي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا تغوږی د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل مهم رپورټ تاسو پام راګرځو. د پاکستان حکومت نړیوال مالیاتي فند یا ایم ایف ته خواست کړی دی چې د قرضونو یا د پور ورکولو په شرطونو کې دی د دغه شرطونو نه دی اف ای ټی ایف هغه اداره چې د غیر قانوني پیسو لیګل را لیګلو باندې نظر ساتي چې پاکستان یې په خړ فرست کې اچولې وایي چې د پور ورکولو په هغه کې دی شرط کې دی دغه اداره نه شاملوي. د ډیو رادیو خبریال الیاس خان په تفصیل په خپل رپورټ کې وایي
پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف نه د شپږ بیلیون ډالر پور د لاندې د غیر قانونه پیسو لیږلو را لیږلو د سار ادارې اف ای ټی ایف په اړه شرایطو کې نرمي راوستلو مطالبه کړې ده او دې لړکې د آی ایم ایف نه په مقامي او نړیوالو منډایانو کې د 4 بیلیون ډالرو بانډونه جاري کولو مطالبه کړې ده. خو څېړنکار نظر لري چې لږې نه چې آی ایم ایف به پاکستان ته دا رقم اجازت ورکړي. د ډان اخبار د یو رپورټ تر مخه پاکستان روان مالي کال کې د غیر ملکي پیسو ورکولو دپاره نړیوالو منډایانو کې د 3 بیلیون ډالرو بانډونه جاري کولو بجټ تیار کړی دی. د دې نه علاوه حکومت د بیجلی گردشي قرضو لپاره د مقامی اسلامي بانکونو نه 200 ارب روپۍ اغېستو هم اراده کړې ده. د خزانې وزارت یو اعلی چارواکي تر مخه پاکستان لپاره نړیوالو منډایانو کې په کم شرعي سود باندې دا بانډونه جاري کولو یو ښه موقعه ده. خو دا ټول لین دین د یو کم سلویښتو میاشتو لپاره د آی ایم ایف قرض د شرطونو په وجه د ځنډ ښکار دی. یاد چې پاکستان ته به د آی ایم ایف پروګرام شرطونو د لاندې د غیر قانونه پیسو لیږلو را لیږلو او د تراګرو مالی مرستې ادرولو دپاره د اف ای ټی ایف د خړ نوملړ نه لرې کېدو دپاره د دې کال اکتوبر میاشتې پورې ټول ګامونه اخیستل وو. په دې اړه ډیو ریډیو سره خبرو کې په اقتصادي او مالیاتي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر وایي فشار ډیر زیاتیږي. حکومت غنی چې کې دیشي دوی د خړ نوملړ نه اوزي خو د اقتصاد او اف ای ټی ایف په حواله سره اوس هم حکومت تبا ډیر څه کول وی. د اوی چې پرون تاجرانو سره چې کومې خبرې تر اوښوي دا غې نه هم به آی ایم ایف خوشاله نه وي. دیشان حیدر زیاته کړه چې حکومت سره یره دا چې کې دیشي دوی د اف ای ټی ایف په شرایطو پروري کې هم پوره اونخیږي نو دې د پاره د آی ایم ایف نه دا رقم مطالبه کوي چې خپل شرطونه دې نرم کړي. د ده په وینا دا رقم بانډونه اوړان باندې هم تیر حکومتونو کې جاری کړی شوی او خاص نتیجې مخې ته نه دی راوړلی، او زما په خیال کې دیشي چې ایم ایف پاکستان ته دا رقم اجازه اوس هم ور نه کړی. خو یو بل سیړنکار او سینئر جرنلسټ خلیق کیانی وایي،
پاکستان کا یہ خیال ہے تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ صرف اکنامک انڈیکیٹر تک رکھا جائے تاکہ اکنامک پرفارمنس کے بیسس کے اوپر جج کیا جائے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے.
چی پاکستان غواڑی چی آئی ایم ایف تے خپل پروگرام اقتصاد پورے محدود کری او دا دی جیو پولیٹیکل مسلو سرا اون تڑی دا اوئی کچرے دا پاکستان درجہ بندی منفی راغلا نو بیا به ورته مشکل وی چی دا رقم بانڈونا جاری کری، او زیت اکڑا کہ دا رقم بانڈونا دوی جاری ہم کری ورته با خشر سود نہ ملاوے گی، او دا پاکستان دا پارا یو لوی چیلنج دے. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی سي،
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
اوریدن کو او کتون کو د امریکای د کانګرس په لاندنی ایوان کې د صدر ترامپ د مؤاخذه په اړه باندې پلټنې روانې دي. په دغه ایوان کې چې اکثریت یې د مخالف او ډیموکرات ګوند سره دی، هغوی نیوکه کوي چې صدر ترامپ د جولای په 15مه نیټه د یوکرین صدر سره په ټلیفون باندې چې کومې خبرې کړې وي هغه د امریکای ر سلامتی لپاره خطر دی، او د یوکرین صدر ته د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ویلی چې د سیاسي مخالف جو بایدن پلټنې وکړي او دغه د زوی. نو وروسته حال د دغه مؤاخذه د پلټنو څه دی د ډیورډیو همکارا سمینا حسن په تفصیل وړاندې کوي.
دغه ووټ سره به د ډیموکرات او ریپبلیکن ترمنز اختلاف نور واضح شي. اکثریتی ډیموکراتس چې مشران وای دغه عمل د پاره قانوني جواز جوړولو ته د دې قسمه قرارداد هیڅ ضرورت نشته، خو اقلیتی ریپبلیکنز چې د دې کاروایي مخالفه دی وای دوی ته پوره پوره برخه نه دور کړی شوی. د کانګرس د نمائندګانو د ایوان ډیموکرات سپیکر نانسی پلوسی وای موږ دا ګام په دې اخلو چې هر قسمه شک ختم شي چې ګینی ټرمپ انتظامیه هر قسمه دستاویز ځان سره ساتلی شي، اني شاهدین د بیان نه منی کولی شي، عدالتي نوټیسونو ته جواب نشي ویلی، او د نمائندګانو ایوان د کار په لار کې خنډان جوړولی شي. خو بلخوا د ریپبلیکنز اکثریتي مشر میچ میکونل وای پوهیږي چې ډیموکراتانو خو څو کاله مخکې نه په مزغو کې د مواخذې سوچ جوړ کړی دی، خو موږ تش په دې وجه د انصاف بنیادی اقدار د پامه نشو غورځولی. په دې حالاتو کې د کانګرس د استخباراتو، خارجه معاملاتو او د سارنې کمیټیانې هم د بندو دروازو پر شا د سفیرانو او نورو افسرانو نه بیانونه اوري چې اوموندي ګینی ټرمپ د یو بل ملک یوکرین نه د خپل سیاسي مخالف پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره د مرستې د غوښتنو په لړ کې مواخذه کېدی شي او که نه. دغه کمیټیانې به نن د زیارت په ورځ د ټیموتی موریسن نه بیان اوري چې د ټرمپ د روس او یورپی معاملاتو لپاره ستر سلاکار وو. هغه د شورو پورس د خپل کارناستی فاور کړي. هم د شورو پورس د کانګرس ډیموکراتس ویلی وو دوی د پخوانی قومي امنیت سلاکار جان بولټن نه هم اوریدل غواړي. جان بولټن تیره میاشت ټرمپ د یوکرین او د یو شمیر نورو مسلو په سر د اختلاف په سبب د نوکرۍ نه لرې کړی وو. ډیرو نورو شاهدینو هم بیان ورکړی چې بولټن د ټرمپ شخصي وکیل روډی جولیانی په سبب سخت فکرمند وو چې هغه په پټه د ډیموکرات صدارتي امیدوار جو بایدن پر ضد د تفتیش لپاره په یوکرین فشار اچولو. او ځینې ناقدین تر دې حده پورې وای چې جولیانی لکه پټ په پټه یو خارجه پالیسي چلوله. اخوا صدر ترامپ د مواخذې دغه کاروایی ته وای چې دا په بدنیتۍ بنیاد لري، او د یوکرین صدر زیلنسکی سره په 15 جولای په ټلیفون شوی خبرې به د سنقصا سمې بلی.
اولیدونکو د خبرونه په اخیری برخو کې ورزو د افغانستان په لور د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویل دي چې په افغانستان کې نیم پوځي امنیتي ځواکونه چې د امریکای د استخباراتي ادارې سی آی ای په مرسته باندې کار کوي هغه وایي چې د خلکو په غیر قانوني وجنه او په زور د خلکو په بيدرکه کولو او په هسپتالونو نور د خیر خیګړې په مرکزونو باندې په حملو کې لاس لري. خو دغه د بشري حقوقو د سار اداره وای چې د دغه ادارې سره هیڅ ډول احتساب یا حساب کتاب نکېږي. په دې باندې ورسته حال زمونږ همکار بارکوال میاخیل صاحب په سیمه کې د ډیوه خبريال حکمل روان نه پوښتلې تاسو په امر سره ګرځو.
بشری حقوقو د سر سازمان دی افغان ځواکونو د منحل کېدو غوښتنه کړې. دغه سره د سی آی ای ملاتړ هم ورسره دی. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې سی آی ای تر واټ لاندې افغان ځواکونو جنګي جرمونه او سرغړونې او په عملیاتو کې ملکي وګړې په نښه کړې دي. دوی هم دا شان ویلي چې شینی عملیات هوایي بریدونه نیونې او د ځینو کسانو تر سم کول هغه څه دي چې هم نه رایت واچ او افغان ځواکونو پوری کړی دی. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې د افغانستان دولت نه غوښتنه کړې ده چې دغه ځواکونه باید منحل یا لمنځه ولاړ شي.
نو د افغان حکومت په دې باندې تر اوسه څه خبرګون راغلی دی چې هغه څه وایي چې آیا دغه تورونه تر کومه ځایه سم دي او د دې ځواک د ختمېدو یا د منحلېدو غوښتنه چې کړې ده دې ته څه ځواب ویلای کنه؟
بله، او نن د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان حشمت له لوري د سنۍ ته په سوال شوی پیغام کې ویل شوی چې د هومن رائټس واچ یا د بشر حقوقو د سازمان هغه راپور چې دوی خپور کړی دا هغه دوی ته رسیدلی ده. دوی ویل دي چې بعض داسې ته کې په دغه راپور کې خپور شوی دي چې موږ په دې باندې بررسي کوو، هغه به د بررسۍ لاندې نیسو او وروسته به بیا خپل غبرګون پرې څرګندوو. دوی داسې هم ویل دي چې په دې راپور کې داسې ته کې موږ شته چې هغه باندې دوی یعنی جنایت یې اخیستی دی چې په هغه کې داسې ته کې هم ذکر شوی دي چې دا کارونه تر سره شوي دي. خو دوی وزیر نه دي ویلي چې هغه ته کې چې دوی پرې جنایت اخیستی دی چې هغه کوم ته کې دي. خو یوازې دغه دوه ټکو ته اشاره کړې ده چې دوی بل دغه راپور په بشپړه توګه څاري او بعضې ته کې داسې مخدلې دي چې په دې باندې دوی جنایت حاصل کړی دی.
ډیر زیات مننه حکمل سادات روان له کابل.
کور ودان ډیر مننه.
درمن اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دیو دا په پاکستان کې سخت کال د پولیو د ناروغانو شمیره اتیاو تر رسیدلې ده او دا په داسې حال چې رپورټونه دا وایي چې په دې کې زیاتره شمیره د پښتنو په سیمو کې ده او د پولیو وایرس وسم د پښتنو په سیمو کې ویخته بیدار دي. د ډیور اډیو خبريال شاهین شاه د پولیو د یو زپل شوی تن داوود خان سره مرکه کړې ده. داغه په ژوند کې د پولیو د لاسا کوم مشکلات دي، کوم ستونزو سره هغه ژوند تیری؟ راځي چې د داوود خان د خپلې په دغه مرکه کې وورو.
دا د کورم ضلع داوود خان دی. څوک چې په یو نیم کال عمر کې د ګوزن یا پولیو له وجې په دواړو خپو او یو لاس مزوره شوی دی. داوود خان په پېښور پوهنتون کې د بی ایس انګلیش زده کوونکی دی. هغه وایي د مور او پلار لږې ناپوهۍ له امله نن دی د مزورتیا ژوند تیروي، کوم چې ډیر مشکل دی. داوود خان د خپل هاسټل نه کلاس ته 30 منټه کې ځي، کومه فاصله چې یو عام انسان په 15 منټه کې ترسره کوي.
دا بوج په ځان باندې وړم، یو عام کسغون ته کې زنه هم ولې جاغنه د ما زندگی مختلفه ده. نو چې کوم میټر کا پورې ما تعلیم وکړو هغه ډیر ما په تکلیف وکړو. تقریبا زه بیمار هم، دردونه مردونه ودا چې خو بس هغه ما مقابله دغه دردونو بیمارۍ رنجرۍ ما وکړه، نو بس میټرک نه بعد مې پیسې وکړه.
د ترقی او بنیادی ضرورتونو نه وروسته پاتې سیمې کورمکی که یو خو سهولتونه نشوالی و، نو بل اړخ ته د غربت له وجې داود خان د لسم ټولګي وروسته د تعلیم دوه کاله هم ضایع کړي دي. هغه وایي چې د مازورتیا له وجې د لسو کالو په عمر کې سکول پیل کړی دی.
تقریبا لس کالونه بم زیات وم، اوس مانه هیر شوی دی، نو ډیر بعد کې ما شروع کړی دی. ډیر لیټ کوم، ما داسې بچپن نه نه دی شروع کړی. یو حال ته ونه فیسیلیټیز نه، اویرنس نه، ایجنسی حالات وو، بل زما دا حالات وو، نو بس فائنینشلی حالات هم کمزوری وو. بس مې بد کې ما شروع کړو، بیا مې ځان سپورټ کړو، بس گزارا مې وکړه. دې ځای ته مې ځان راورسولو.
داود خان د سبق پوره کولو وروسته استاد جوړېدل غواړي، او په خپل سیمه کې داسې یو شمېر مازوره کسانو د پاره مثال جوړېدل غواړي، څوک چې په کور ژوند تیروي.
یرا خوښي خو ډېر مزیدار خواهش لرم، ځان چې اوس پڅېدلی وای، مزیدار سپینه جوړه مې او یو واسکټ مې اغستی وای، ډېر سمارټ بس ګرځېدی، نو دا خو ډېر مزیدار خوند رکوي. خو بس د الله تعالی د طرفه دي څه به وکړي. یرا اوس کوشش کوم بی ایس انګلیش مې خستې دی، لیکچر جوړ شم، یا بل څه داسې خو مزیدار پوسټ ته ملاو شي. دا مې کوشش دی، ډېر غټ مهرمان دی. تعلیم په دې مزور ځان باندې او په دې کمزوري حالات کې او فائنینشلي حالات ډېر ویک دي.
داود خان زیاتوي چې د مور او پلار علاج لپاره ډېرې هلې ځلې کړي، خو د دې خبرې نه ناخبره دي چې د پولو وارث متاثره خلک تل عمري مازورتیا سره مخ کیږي. داود خان وایي که چېرې د مور او پلار د پولو کترو اهمیت نه خبر وي، نو چېرې به هم دې د پولو ساسکو نه محرومه پاتې نه وي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
او د پروګرام په اخر کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې مختار خوی صاحب د نن ورځې اخبارونو ته کتنه کړې ده.
د جمعیت علماء اسلام د امیر د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ډلو عوامي احتجاجي مارچ دا وخت د اسلام آباد په لوري روان دی. د نړۍ د مختلفو ملکونو په اخبارونو کې او په الکترونیک میډیا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پاکستان د حکومت د مخالفه مارچ په حق لا مختلف رپورټونه خواره شوي دي. د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه هم اسلام آباد نه د الجزیره د خبریال د اسد هاشم یو تفصیلی رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته پاکستان کې د حکومت د مخالفه ګوندونو په مارچ کې شامل په زرګونو خلک د اسلام آباد په لوري ورخلاص دي. دوی د عمران خان د استعفا ناری وهي. اسد هاشم د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه د خورشوی خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دي چې د پاکستان د حکومت خلاف د زرګونو مظاهره چانو یو لوی جلوس چې د پاکستان د ګډ ګډ نراغون د مختلفو سیاسي پارټو کارکنان پکې شامل دي، په اسلام آباد د ورننوتو د پاره مخ په وړاندې روان دي. دوی مطالبه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او عام انتخابونه دي بیا وکړي شي. د زرګونو مظاهره چانو د جلوس په سر کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن روان دی. مولانا فضل الرحمن جلوس سره د سند او د پنجاب نه تیر شوی دی، او اوس ور سره د اسلام آباد د خوشا سیمو خلک هم شامل شوي دي. الجزیره خپل رپورټ کې لیکي چې مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف دی مارچ لا د ازادي مارچ نوم ورکړی دی، او نن درېم ورځ ده چې دا د سند صوبې نه د پاکستان د صدر مقام په لوري روان شوی دی. مولانا فضل الرحمن بیگا یعنی د زیارت په شپه د پنجاب په ګوجرانوالا خار کې جلوس ته خپل تقریر کې ویلي دي چې حکومت به ارومرو اقتدار عوامو ته حواله کوي. د زیاته کا چې عمران خان او د ټولي د ملک اقتصاد تباه برباد کړی دی. د پاکستان د ټولو نه لوی سیاسي پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند هم په دې احتجاج کې جمعیت علماء اسلام سره ټینګه ولاړه ده. الجزیره په خپل رپورټ کې لیکي چې د پاکستان حکومت 13 هفته د جمعیت علماء پاکستان د یو ډیر زړور مشر او د شوله نواب مقرر د حافظ حمدالله شهریت منسوخ کړی دی، او د جمعیت یو بل ډیر تکړه مشر مفتی کفایت الله نیولی دی. د پاکستان حکومت په تیر زیارت د جمعیت علماء اسلام د ظلمو پر رضاکار تنظیم انصار الاسلام باندې هم بندیز لګولی دی او د تر هغه ګوند ګرځولی دی. جمعیت علماء اسلام د حافظ حمدالله او د انصار الاسلام پر ضد د پاکستان د حکومت د کړو فیصلو خلاف په عدالت کې ارزای کړی دی. د زیارت په ورځ حکومت په ګرد اسلام آباد کې د مظاهره چانو د تابعیا کولو د پاره ځای په ځای د پولیس دستي اچولی دي.
خبری خپرونام پا دیزی پای تاور سید از بختور شاه سره د پروڈیوسر عابد حسین او انجینیرانو زینب او واگنر ستاسو نه اجازه تخلم خوش په خو وختونه ولر یو تاسو ته بوایو چې په سوشل بو کې بعد ځوان کل خپرونه پیل کیږي. نایلا محمد او ناهید سحر به دغه خپرونه تاسو سره مخ په وړاندې بوزي. نو تاسو کولای شئ چې په ریډیو باندې دغه خپرونه واورئ. د بختور شاه د اجازه تخلم خو دی الله مسپارم.